له غرمې نمخ کې 10 بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې او سات خبرونه ته مو زر ځوان مراد هر کله کوم د افغانستان سیمه د ورستیو په خو او تازه حالاتو په اړه په دې خبرونه کې ریپورتونه مطالب اوریدل شي. د غراسته کولای شي چې د خبرونه په دوام کې د انتخاباتو په اړه خاص پروګرامونه او خاص ریپورتونه هم ووري. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو چې صالحه اسحقزی خلقي وړاندې کوي.
په پیل کې هم په مکرې د مهمو خبرونو لنډیسته د برېټانیا د پوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو پنخته کې تر شلو زیات طالبان ووژل شول. د متحده ایالاتو ولسمشر په روسي غږ وکړ چې له امریکا سره د په اړیکو کې د سړې جګړې چلند نه کوي. د نوبل جایزې ګټونکي ایرانۍ شیرین عبادی د ملګرو ملتو عمومي منشي څخه د ایران لپاره د یو خاص استازي د ټاکلو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتو عمومي منشي نن میانمار ته ورسېد چې د دغه هیواد له پوځي مشر سره د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع خبرې وکړي. لمړی هم د افغانستان په اړه خبرونه. د برېټانیا د پوز یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه وایي د دوی یو سرتېری د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. امریکایي ځواکونو د هم ویلي ګمان کوي چې د افغانستان په ختیځ پکتیکا ولایت کې د دوی یو بل عسکر وسلوالو مخالفانو نیولی. د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي ډګرمن روپریت تورنیلو او له هغه سره یو سرتېری په هلمند کې هغه مهال ووژل شول چې موټری پر یوه ښخ شوي ماین وخود. بلخوا په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي دي. زابل ولی محمد اشرف نصری ازادي راډیو ته وویل چې د شینکې ولسوالۍ د پخې بند په دغه نښته کې چې له شلو څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او د ملي اردو او سرتېرو څخه یوازې یو کس وژل شوی. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي وایي په دغه نښته کې د ملي اردو 2 سرتېري وژلي. سیمه ییز چارواکي د ادعاوې ناسمې بولي. په سرپل ولایت کې د اورلګیدنې له امله د 15,000 تنو په شاوخوا کې غنم سوځېدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اور د سرپل د سیاد ولسوالۍ د غنمو کروندو ته نږدې لګېدلی و. سرپل ولی عبداللطیف ازادي راډیو ته ویلي چې اور د بزګرانو د بې احتیاطۍ له وجې لګېدلی و، خو د نوموړي په وینا د پولیسو په مرسته مړ شو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندوز ولایت تخارستان د دینی مدرسې لپاره د یوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کندوز د پوهنې ریاست د تعمیراتو مسؤول انجینر ارحم الدین فولاد ازادې راډیو ته ویلي د دغې ودانۍ مالي لګښت د پوهنې وزارت له پرمختیایي بودجې څخه ورکول کېږي چې د 6 میاشتو په موده کې به بشپړ شي. د تخارستان دینی مدرسه چې اویا کاله وړاندې د سیمې د یوه وتلي عالم لخوا تاسیس شوې وه، تر اوسه ترې په لسګونو عالمان ټولنې ته وړاندې شوې او اوس مهال د هیواد د شمال او شمال ختیځو 8 ولایتو د نجونو او هلکانو په شمول شاوخوا 2000 زده کوونکي پکې دینی زده کړې کوي. د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې 20 ټولګټي پروژې بشپړې او استفادې ته چمتو شوې دي. د هرات ولایت د کلیو د پراختیا او بیرغونې رئیس انجینر اقم محمد صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو پروژو کې د برېښنا د سیستم، پلونو، پلچکونو او کاریزونو د جوړولو پروژې شامل دي. خبرځای وایي په دغو پروژو چې د ملي پیوستون د پروګرام یوه برخه ده، ټول 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې 8000 کورنۍ په ور څخه ګټه واخلي. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د حمام ششنور د سیمې د سړک د جغل اچولو کار هم پیل شو. ویل شوي چې د دغه سړک د جغل اچولو کار په راتلونکو 4 میاشتو پورې بشپړ شي. بلور ته د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بولان په سیمه کې د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د هلمند ولی ګلاب منګل د دغه ښوونځي د بنسټ د ډبرې د ایښودلو په مهال خبریالانو ته وویل چې دغه ښوونځی د ډنمارک په مالي مرسته چې ټول 2 لکه امریکایي ډالره لګښت لري جوړیږي. د سیمې د اوسیدونکو وینا ده چې د دغه ښوونځي په جوړېدو سره به دوی د زمانو تر څنګ خپلې لونې هم د زده کړو لپاره ښوونځي ته ولیږي. سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه باید په دې پوه شي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې له امریکا سره په روابطو کې د سړي جګړې چلندونه کړې. مسکو ته د خپل سفر نه مخکې اوباما اسوشیټډ پریس اژانس په مرکه کې وویل هغه په خپل د خبره لروسي څخه د کتنې په محل دغه هیواد په خوني مشر او وسني صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته هم وکړې. د امریکا ولسمشر وویل ولادیمیر پوتین د روسي په سیاست کې اوس هم لوی رول لري او د نوموړي په وینا پوتین له امریکا سره په اړیکو کې هم له پخوانی تګلارې لارې کار اخلي او هم په نوي توګه چلند کوي. باراک اوباما ویلي متحده ایالات د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیوف سره د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره کار کوي. میدویدیوف هم ویلي چې له امریکا سره د ښو او نویو اړیکو د ساتلو لپاره هیله مند دی. ټاکل شوی چې اوباما به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس په توګه روسیې ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نوبل جایزې ګټونکي ایرانۍ شیرین عبادی د ملګرو ملتونو په سرمشري غږ کړی چې په ایران کې د انتخاباتو له امله د راپورته شویو شخړو په نتیجه کې له بشري حقونو څخه د شوو سرغړاونو له د څېړلو لپاره خاص استازی وټاکي. عبادی او د بشري حقونو سازمانونو د غوښتنه بان کې مون ته په استول شوي لیک کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمشي یو له حقوق کسانو او څارونکو څخه ده چې د ایران چارواکو له خوای د اصلاح غوښتونکو مظاهراتیانو په وړاندې زور زیاته او تاوتریخواله سخت غندل ده. د امریکا حکومت په عراق کې د حزب الله په نامه وسله والا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ډله د لبنان له حزب الله سره اړیکې لري او د عراق سپاته ګواښ ګرځېدلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دې ډلې ټول مالي منابع به بند شي. په اعلامیه کې هم درز راغلي دغه ډلې په عراق کې مختلفې حملې کړي او د عراقیانو او امریکایي ځواکونو په وشلو کې لاس لري. د فرانسې پلټونکي وایي په اتلانتیک سمندر کې د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د دغه هیواد لویدلې مسافر وړونکې الوتکه د سمندر په سطح له لګېدو د مخه په هوا کې نه و ټوټې شوې. له دینه مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې نسکوره شوې ایرباس ډوله الوتکه له دینه مخکې چې په سمندر کې ولویږي په هوا کې ماته شوې وه. څېړونکو ویلي الوتکه په تیز سرعت سره د سمندر په مخ لګېدلې او په نتیجه کې سپاره ټول 228 کسان مړه شوي. د فرانسې د هوایي کرښو دغه الوتکه له ریو دی ژنیر څخه پاریس ته د پرواز په حالت کې وه چې په اتلانتیک سمندر کې راپریوته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن میانمار ته ورسید. د نوموړی هڅه کوي د دغه هیواد د پوځي حکومت مشر خانه کړي چې د ایوې ډیموکراسي پلوي مشرې اونګ سان سوچی په شمول سیاسي بندیان خوشی کړي. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به د میانمار له پوځي مشر تان شوا سره خبرې وکړي، خو لا څرګنده نه ده چې نوموړي ته به د حکومت له مخالفې ډیموکراسي پلوي مشرې سره د خبرو اجازه ورکړل شي. سان سوچی چې د نوبل جایزه هم اخیسته له دوه لسیزو څخه زیات وخت په زندان او یا نظر بند کې تیر کړی. او د نړۍ د پاپ موسیقي د پیژندل شوي سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ اعلان وکړ چې د نوموړي د جنازې مراسم په راتلونکي سه شنبې په ورځ ترسره شي. د جکسن د کورنۍ په اعلامیه کې راغلي دغه مراسم په لاس انجلس په مرکزي برخه سټیپلس کې ترسره شي. په یو بل تحول کې د مایکل جکسن د پخوانۍ میرمنې دی بیرو څارنوال ویلي نوموړي په دې فکر کوي چې د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره قانوني اقدام وکړي. دی بیرو له جکسن څخه دوه ماشومان لري. جکسن یوه اونۍ وړاندې د 500 کلونو په عمر د زړه د دریدا له امله مړ شو.
لس بجې او اته دقیقې دي. په هلمند ولایت کې دروانو پراخو عملیاتو د تازه تحولاتو په اړه د ازادي راډیو له خبريال څخه تازه معلومات اورو. پاکستانی ځواکونه په بلوچستان کې د افغانستان پولیسو ځای پر ځای شوي او وایي چې په هلمند کې د عملیاتو له امله کېدای شي طالبان دغه هیواد ته ورواوړي. په هرات کې د روسانو نامنې په اړه هم رپورټ لرو. د ولسمشر د راتلونکي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاین رپورټونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان سره مرکه هم لرو. او ونیس پروګرام د ونی انتخاب د خبرونه په ورسته برخه کې اوریدل شي. دا ازادي رادیو دا. په هلمند کې د 13 دوه ورځې راهیسې د طالبانو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو پراخ عملیات پیل کړی دي. له هلمند څخه د ازادي رادیو خبري الله سره ټلیفون پلیکه کې دی. له دې څخه پوښتنه کوم چې دغه عملیات په څه ډول پرمخ سي. بلې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه کوم رات صاحب کورمدان نو خبر راځه کله چې د سهار نه تر دې دمه د خلکو سره اړیکه نیسو د ناوې ولسوالۍ د ترکان د ناوې ولسوالۍ او ګریش کول سره د خلکو سره خبرې کوو د عملیاتو په لړ کې د ونې خبر داسې ورکوي چې د بهرنیو یعنی امریکایي مرین بهرني ځواکونو او افغان خلکو تر باندې چې ولسوالۍ کې رابط ګرفتې دي خلک ورځي د دوی سره پر تنډل وو خبرې ورسره کوي او د امنیت په اړه هماغه پر پل او تنډل باندې طرحې ورکوي لارې ورکوي او خلک په ولسوالۍ کې هیله مند دي چې دا عملیات به بېله دینې چې کومه ملکي مرجوبه رامنځته شي د یوه دایمي امنیت زیری وي او هڅه به وي. یو بله خبره چې اوس یې خبرې الان د سیمې سره مخامخ کړي دي او د خلکو سره نشي کولی رابطه ټینګه کړي، هغه ده چې د ټلیفون شبکې ډېر ورانې دي، یوازې په لښکرګا ښار پسې محدودې دي. نژدې ولسوالۍ نه دلیک دي او دا شیان په ګریش کې تر ټولو غټې ولسوالۍ ده او دا شیان په نوې ولسوالۍ کې په ډېرې سختۍ سره یو چا سره رابطه ټینګېږي او شبکې ورانې دي. خلک یې لامل هم د عملیات بولي چې اوسېدای شي ځینې مزي یا ځینې لینزونه یا ځینې
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات راکول. خدای وکړي چې د تلیفون شبکې صحیح کار وکړي او معلومات سات په سات تازه کړي او خپل اوریدونکو ته واوروي.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
لکه څنګه مو چې په خبرونه کې ورېدل، په هلمند کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د پراخ عملیاتو له پیل کېدو سره سمې د پولي دی غړ خپل سرتیري ځای پر ځای کړي څو د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ ویان په دې اړه څرګندونې کړي چې د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې ورو.
په هلمند ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ضد د وړنې شپې تر پیل شوي عملیاتو وروسته ګڼ شمېر پاکستاني پوځي سرتیري هلمند ولایت ته څیرمه د بلوچستان په خاوره کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اطهر عباس وایي په هلمند ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره په تفاهم سره دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو د وراوښتو یا د راستنېدو د مخنیوي په خاطر د بلوچستان په خاوره کې پوځي ځواکونه په امنیت ساتلو ګمارلي دي. دا چې پر پوله باندې د وسلوالو طالبانو د اوښتو راوښتو احتمال څومره کېدای سي او آیا پر پولو موظفو پاکستانی پوځونو باندې هم فشار راتلای سي که څنګه، میجر جنرال اطهر عباس وایي د دې خبرې امکان شته چې که دغه عملیات د پولې نږدې سیمو ته کېږي نو څرګنده ده چې د پولې دواړو غاړو ته به فشار زیات وي، خو که عملیات د اوس غوندې په لرې سیمو کې وي نو امکان نه لري چې پر پوله دې فشار راسي. خو موږ له امریکایي پوځونو سره په تفاهم سره هغوی ته ویلي چې که دوی هرې سیمې ته عملیات غځوي نو له موږ سره د استخباراتي معلومات شریکوي چې موږ په سمدستي توګه د پولې د ساتلو اقدام کوو. میجر جنرال اطهر عباس وایي د بلوچستان په خاوره کې خپل پوځونه یوازې او یوازې په هلمند ولایت کې د سترو عملیاتو له امله ځای پر ځای کړي دي چې وایي د پولې له لارې د وسلوالو طالبانو د احتمالي تګ راتګ مخه ونیسي. د ځینو سرچینو له قوله د بلوچستان چاغي او بارانچي سیمې ته څیرمه د پولې پاکستاني غاړې ته پاکستاني پوځونه له کوټې او د نورو سیمو له پوځي چاونیو څخه ورانتقال شوي دي، خو د پوځ ویاند اطهر عباس وایي هلته میشت پوځونه د پولې پر سر ځای پر ځای کړي دي. زموږ کوم ځواکونه چې مخکې له مخکې پولې ته څیرمه موجود وو هغه مو له هغو سیمو څخه چې هلته زیات خطر موجود نه و له هغه ځایه مو دلته را انتقال کړل چې د افغانستان په خاوره کې د روانو عملیاتو له امله وسلوال یوې بلې خوا ته وانوړي. د بلوچستان هغه سیمه چې له هلمند ولایت سره پوله لري نږدې 160 کیلومتره مساحت لري. په دالبندین سیمه کې د افغان کډوالو له کمپ ګرد ځنګل څخه یو اوسېدونکي جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې پوځ هلته ځای پر ځای شوی دی، خو د کمپ اوسېدونکي چې د مهاجرت کارتونه ولري په ازاده توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي.
عوام خلک چې دی هغه ډېر عادي چاته چې تکلیف نه در رسولي، هغه د دې کوم خلک چې دی هغه خپل سنه دغه لري کارونه لري نو بیا له کارو څوک ته هغه نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو ویاند ملا حیات خان له یو نامعلومه ځای خبرې رسنیو ته ویلي چې په زرګونه وسلوال د امریکایي او افغان پوځونو په خلاف جګړې ته تیار دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صپې 2296 او د اف ام په 0.15 صپې په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدل شي. د جرمني پارلمان افغانستان د خپل 300 سرتیرو او متخصصینو استول تصویب کړل. دغه سرتیری به په کشفي عملیاتو د عسکرو په انتقالولو او د اواکس دوله کشفي الوتکو په ترمیم کې همکاري وکړي چې د ناټو لخوا افغانستان ته استول کیږي. د اواکس الوتکې به په افغانستان کې پوځي ترانسپورتي پروسې څاري. د دې موضوع نور جزئیات صالح ساغزي خلقي د جرمني د خبري اژانس په استناد وړاندې کوي.
افغانستان ته د دغو سرتیرو د استولو وړاندیز جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کابینه کړی وو او پارلمان تیره ورځ دغه وړاندیز په 416 موافق او 1 مخالف رایې تصویب کړ. د انګلا مرکل په مشرۍ په واک کې ائتلاف د دغه هیواد په پارلمان کې اکثریت ده. د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تیره میاشت برسل په غونډه کې موافقه وکړه چې افغانستان ته درې اواکس ډوله الوتکې واستوي. د دغو الوتکو یو په درېیمه برخه متخصصین او انجینران جرمنان دي. جرمني اوس مهال په افغانستان کې 3200 سرتیري لري چې د ناټو په مشرۍ د ایساف د 15,000 کسیز ځواک په لیکو کې خدمت کوي. د جرمني د هوایي ځواکونو د پیلوټانو او انجینرانو د سولو تصویب ځکه لږ وځنډي چې په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور موضوع په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې په یوې سیاسي موضوع بدله شوې ده چې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. تر اوسه په افغانستان کې 35 جرمني عسکر وژل شوي دي. د جرمني د پارلمان غړیو د تیرې ورځې تر پریکړې مخته د خپلو هغو دریو وژل شویو سرتیرو د درناوي مراسم پر ځای کړل چې تیره اونۍ له وسله والو طالبانو سره پنخته کې په کندز کې ووژل شول. همداراز د دفاع وزارت هم د وژل شویو سرتیرو د درناوي مراسم ترسره کړل. د جرمني د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ په دې مراسمو کې وویل د دوغو سرتیرو له لاسه ورکول څرګندوي چې موږ په جرمني کې د امنیت او آزاد ژوند لپاره ډیره درنه بیه ورکوو. په دې ترڅ کې د جرمني صدر اعظم پارلمان ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو عملیات له لوی چیلنج سره مخامخ دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د اورګاډي د پروژې امنیتی پولیس د طالبانو تر برید لاندې راغلي دي. له برید وروسته په نخته کې دوه امنیتی مامورین وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. ډاکټرانو د ټپیانو حالت هم نازک بللی دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال پرې رپورټ لري.
په غوریان ولسوالۍ کې د ریلګاډي د سړک امنیتی مامورینو چې د دوه تنه پولیسو ټپیان او یو تن مړی یې هرات حوزه روغتون ته راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه په مازدیګر یو ناڅاپه د سړک په اوږدو کې د وسلوالو کمین کې پریوتل. درې تنه پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. دوی د پیښې ملامتي په وسلواله طالبانو اچوله چې په دغه ډول د هغو په وینا د هیواد د بیا رغونې لار کې د خنډ اچولو هڅه کوي. دا پولیس وایي کېدای شي نښته کې وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو دوی ته یې شمېر نه ده څرګند. د هرات امنیه قمانداني ویان سمنول نورخان نیکزاد وویل په پیښه یې څېړنې پیل کړي دي او د مړیو پولیسو شمېرې خبریالانو ته دوه تنه وښوده. د هرات حوزوي روغتون کې نوکریوال ډاکټر شیراغا یوسفی د دوه تنه ټپیانو روغتیایي حال هم نازک وباله.
زخمي حالت نوکین بود، فعلا به عملیاتخانه انتقال پیدا کردن و تحت عملیات قرار دارن.
د ریلګاډي هغه پټلۍ چې دا پولیس په دنده پکې بوخت و د ایران اسلامي جمهوریت په 15 میلیون امریکایي ډالر بلا یوازې لګښت وکاله وړاندې پیل شوي نږدې کارې بشپړ او د افغانستان یو له اقتصادي پروژو څخه یادیږي. دلته نه امنی او د ځوانانو مړینه په دورستیو کې څه نوي خبره نه ده، مګر د دغه پولیس د وژنې خبر ځکه د یو شمېر خلکو لپاره زړه بوګنوونکی و چې د کورنۍ په وینا د هغوی یوازینی مرستندوی او بل هیڅوک هم په کورنۍ کې نه لري. دغو میرمنو د هرات حوزوي روغتون کې د خپل وژل شوي تن کې ځوان مړي تر خواس سرو تندی وهه. هر چا څخه د خپل بدو ورځو د مرستې غوښتنه کوله.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په پاده برخه کې د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو په اړه درته هم ریپورتونه لرو. د غراس په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره مرکه هم د خبرونې په دوام کې اوریدل شي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات د افغانستان ولسمشر ته کاندید عبدالجبار ثابت کونړ ولایت ته تللی او دغلته د خلکو د رایو غوښتنه کړې ده. نوموړي خبریالان ته خبرې هم کړي چې جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
د جمهوری ریاست چوکۍ ته کاندید پخوانی سارنوال عبدالجبار ثابت په کونړ کې یوې خبری غونډې ته وویل که چیرته ورته خلک پوره رای ورکړي او دی ولسمشر شي نو ټول زورواکي به له پښو وغورځوي او قانون به په بډای او غریب یو ډول پلی کړي. هغه وای کله چې لوی څارنوالونو دولتي چارواکو ورسره د قانون په پلي کولو د اداري فساد په مخنیوي د زورواکانو او غاصبینو څخه د دولتي ملکیتونو په اخستنه کې مرستنه کوله.
ما سره ملاتړ نه و موجود، خپل ملاتړ و په عمل کې هیڅ ملاتړ نه و. کله چې ما یو زورور سړي ته لاس ورواچاو تنه پاتې کېدم. کله چې ما غوښتل چې په یو زورګوی باندې قانون تطبیق کړم تنه پاتې شوی. ما د شیرپور د ځمکو قضیه راپورته کړه، خلکو ځمکې نیولې، مگر هغه قیمتونه چې د دولت لخوا نه د ځمکو لپاره ټاکل شوي وو هغه یې نه ورکول. ما تر زیاته حده پورې په هغه خلکو باندې پیسې نه ورکول قانون تطبیق کړ، مگر زورور دغلته هم و، ډېر زورور و، لږ نه و، یوه برخه رانه پاتې شول. که چیرې ما سره ملاتړ موجود وای ما کولی شوی قانون ته د غزنی د والي د توقیف حکم صادر، هغه چا ونه نیو. ما د کندوز د والي د نیولو حکم صادر، مگر چا راته ونه نیو. ما د خوست د والي د نیولو حکم صادر، که چا ونه نیو.
عبدالجبار ثابت ول د ختیزو او نور ولایتونو غنو خلکو ورسره جمعنه کړي چې خپل رای به د تور کوي او د جمهوریت ریاست چوکۍ ته به ورسوي.
مهرباني او تودو او ګرم احساسات ته ګورم په مشرقي کې د څورز کې د راغله مو خلکو په دې اساس زه دا فکر کوم چې ان شاء الله ولس په ماته راځي.
هغه ویل په پلان کې لري چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو او نور جنگیالیو ډلو سره د روغې جوړې خبرې وکړي، جنگ ته د پایتکی کېږي او بهرنیو ځواکونو ته د وتلو زمینه برابره کړي.
که جنگ ختم شو موږ د خپل مرور ورونو سره دې نتیجې ته ورسېدو چې دوی باید خپل توپک کېږدي او راشي او جنگ پای ته ورسوي. د خارجیانو د موجودیت لپاره دلیل نور ختمېږي. دوی ته بیا ویلی شو چې موږ سره په خلاصو، موږ نور جنگ نه کوو، نور افغانستان د تروریزم اډه نه کیږي، د القاعده اډه نه کیږي، تاسو نور ورځی په مخ مخ.
خاغلی ثابت وای د بریالیتوب په صورت کې به په هیواد کې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره زراعت ته وده ورکړي، د اوبو او برېښنا بندونه به جوړ او بیروزګارو خلکو ته به د کاروبار زمینه برابره کړي. د کونړ اوسیدونکو وای د جمهوری ریاست کاندیدان او د هغوی استازي په بازارونو او کلو بانډو کې د رایو د ترلاسه کولو هڅې کوي او دوی سره ډول ډول ژمنی کوي.
محمد لایق دی او دا کوم کاندیدان چې دلته راځي او کوم ژمنه کوي دا یو نه پوره کړي دي او نه پوره کوي او اوسه پورې په باندې کړي، بس دغه دروغ وادي دي کوي. نو بس موږ به ګورو چې کوم سړی موږ ته حقدار معلوم شي ساعت راي ورکو.
زما نوم رحمان الله صدیقی دی. دلته خو د ریاست جمهوری دوه درې کاندیدان راغلي دي او بازار کې او په هر ځای کې خلک راجمع کوي، دا وادي ورکوي. لکه مخکې چې به خلکو کولی خو زه فکر نه کوم دا وادي پوره بازی وای شغلبه ختمو مو باز ډیر سر نه خوات خبر کی وادی کی هغه به نشي پورا کوله او منګه به هغه چاته راي ورکو چې د وطن په درد باندې دواشي.
عبدالجبار ثابت د جمهوریت ریاست د چوکۍ دوهم کاندید دی چې کونړ ترازی او دلته په بازار کې هټیوالو دینی عالمانو قومي مشرانو او عام خلکو سره جلا جلا خبري کوي او د راي ورکولو ژمنه تری اخلي. ثابت او بشر دوست کوم مستری غونډی نه دی جوړی کړی، خو د دوی براکس د حامد کرزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، امین ارسلا او شانواستنی پلویان بیا غټی غټی غونډی جوړوي او د خلکو د رایو د اخستلو هڅه کوي او همداراز د ولایتي شورا کاندیدان هم په ورته کوششونو بوخت دي.
په کابل کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلینو په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیدیت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بیا رغونې پوهنې په برخو کې زیات پرمختګ شوی. د غونډې ګډونوالو ښاغلی کرزی د جمهوري ریاست لپاره وړ کاندید وبله. په دې اړه نور له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د کابل پوهنتون، ښوونې او روزنې او پولي تخنیک پوهنتونونو د بېلابېلو پوهنځیو راغلو محصلینو ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ کوي او نور به هم وهڅوي چې خپل رای کرزي ته ورکړي. د دې غونډې د جوړونکو نجیب جویا لخوا غونډې ته رالېږل شوی پیغام د محمد یاسین لخوا ولوستل شو.
نننۍ محفل د حامد کرزي د ملاتړ لپاره جوړ شوی. مونږ یې د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدۍ ملاتړ کوو.
په دې پیغام کې راغلی ول چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د بیا رغونې، ارتباطاتو، پوهنې او اقتصاد په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې او په نوي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ پرانستل شوې. په دې اړه مې د غونډې ځینې ګډون کوونکي وپوښتل.
زه نصیر احمد تخنیکوم د پنځه محصول یم. د مخ پر انسمپیون لاس یو لاس نه پر راغلی دلته تر څو پرېښو درته راغلی.
زما نوم عبدالجبار، تخنیک د زراعت د پنځه محصول یم. پرګام د پر راغلی چې دلته کرسم راتړ موږ د کرسم راتړ کې چې د خپل وطن ته خدمت وکړو.
در روان انتخاباتو لپاره کمپاین د غبرګولی اجازه پر شپږوشتمه په رسمي ډول پیل سو چې تر انتخاباتو 48 ساعته مخکې به پای مومي. کاندیدان د دې لپاره چې خلک یې د پروګرامونو او پلانونو ملاتړ وکړي په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته ویناوې کوي. په ځینو سیمو کې د کاندیدانو په ملاتړ غونډې هم جوړیږي او خلکو ته بلنه ورکول کیږي چې ملاتړ وکړي.
په تیر رپورټونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان په پراخو کمپاینونو کې بوخت دي. په غزنی کې بیا د دولتي شورا کاندیدان وایي چې د امنیت له امله نشي کولای انتخاباتي کمپاین وکړي. د انتخاباتو لپاره د کمپاین په 13 ورځ هم د ولایتي شورا هیڅ یو کاندید خپل عکسونه نه دي خپاره کړي. د ازادي راډیو خبریال له غزنی څخه رپورټ لري.
د پخوانی ولایتي شورا وکیل انجینر کبیر چې اوس یې نوې ولایتي شورا ته هم ځان نومولی وایي چې هیڅ شونې نه ده په دې نارامو شرایطو کې دي کمپاین وکړي. دا راز د ولایتي شورا یو بل کاندید گیرو ولسوالی اوسیدونکی عبدالنبی وایي چې د غزنی د مرکز په ګډون په 14 نارامو ولسوالیو کې نشي کولای کمپاین مخته یوسي. دی وایي د ولایتي شورا کاندیدانو ته ګواښونه زیات شوي او ویره لري چې له مرکز نه ولسوالیو ته سفر وکړي او له خپلو موکلینو سره لنږدې وګوري. خو د غزنی د والی ویان د دې کاندیدانو خبره نه مني او وایي چې د دوی د هر ډول امن تضمین کوي او د کمپاین چارې خوندي دي. اسماعیل جهانگیر وایي چې دغه کاندیدان کولای شي په ولسوالیو کې په آزاد توګه خپل کمپاین مخته یوسي.
غزنی هم په شمول خو تر اوسه کوم خاص امنیتي مشکل د کمپاینونو په لحاظ کې په غزنی کې نشته. کمپاینونه جریان لري. د حامد کرزی او همدارنګه د نورو کاندیدانو چې د ریاست جمهوری ده که د شورای ولایتي ده، خو بیا هم تاسو ته باید ووایم چې هر کاندید خپل ځان دفتر لري په غزنی کې. تاسو کولی شئ چې هغه سره هم تماس ونیوئ چې ولې داسې کمپاینونه په کندي روانه دي.
او په غزنی کې د ټاکنو د دفتر مسؤول عبدالباری رحیمی وایي چې که څه هم نارامي شته او ستونزې به وي، خو کاندیدان حق لري چې هم د ځان لپاره کمپاین وکړي او هم نور څوک کولی شي د یوه کاندید په پلوي کمپاین وکړي. دوی وایي چې د چنګاښ له 26 نه د ټاکنو تر پیل 2 ورځې مخکې هر کاندید کولی شي د ځان په پلوي په هر سیمه کې چې وغواړي ځان ته خلک راټول کړي، غونډې وکړي او کمپاین وکړي. د غزنی د ولایتي شورا لپاره درو نوي کسانو ځانونه نومولي چې له دې منځه یې 9 کسان مېرمنې دي.
لونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ او دغه راز د خپل خوخه مطالب لوستلی شئ. په افغانستان کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په سفر ډول خپرونه کوي. دغه راز د منځنۍ چپې 1296 باندې په ټول افغانستان او سیمه کې د ازادي راډیو خپرونه اوریدلی شئ. لس نیم بجې دی صالحه سغزی خلقی را سره په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی لدیس خاورو.
د بریټانیا د پوځ یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې ووژل شو. په زابل کې د وسروالو طالبانو او ملي اردو پنخته کې تر شلو زیات طالبان ووژل شوي. د پاکستان امنیتي مقامات وایي نن سهار د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکو په بمبارډ کې شاوخوا 11 مشکوک طالبان ووژل شول. د متحده ایالاتو ولسمشر په روسي غږ وکړ چې له امریکا سره په اړیکو کې دی د سړي جګړې چلند نه کوي. د نوبل جایزې ګټونکې ایرانی شیرین عبادی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه د ایران لپاره د یو خاص استازي د ټاکلو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن میانمار ته ورسې چې دغه هیواد له پوځي مشر سره د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع خبرې وکړي.
دا ازادي راډیو د خبرونه پترس کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان سره مرکه هم اوریدل شي. دا مرکه مخکې هم خبره شوې ده او د غرض د خبرونه په پاتې برخه کې بیا دا ونې انتخاب ونیس پروګرام هم مهروي. په کابل کې د امریکا سفر د جولای د 14 د امریکا د خپلواکۍ دورې ځلمنځنه د پنځشنبه پر ورځ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وکړه. په مراسمو کې چې د امریکا د خپلواکۍ لورځې دوه ورځې مخکې جوړ شول، د امریکا د سفر د کارکونکو ترڅنګ یو شمېر افغان او نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال دغه ځانګړو مراسمو ته چې د امریکا د سمندري ځواکونو په یو ترانه پیل شول ورغلی و.
دا د امریکا د سمندري ځواکونو ترانه او موسیقي د چي د امریکا د خپلواکۍ د 230 کلزي په مناسبت په کابل کې په جوړ شوی مراسمو کې وغږول شو. په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری خپل خلکو ته د دغه ورځې تر مبارکۍ ورکول وروسته وویل چې خوخدای د خپل هیواد خپلواکۍ نن لا افغانانو سره په ګډو مراسمو کې لمانځي. 200 years ago the second president of the United States of America president John Adams دوی وایي 200 کاله مخکې د امریکا دوهم ولسمشر جان آدامز وویل چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ په خوشحالي او لوب او آتشبازي سره لمانځل کیږي او هغه هم د امریکا د لوی وچې له شمالي برخو څخه تر جنوبي برخو پورې. نن هم موږ د غوړز لمانځو او هغه په ګډه دلته په کابل کې چې پری ویاړم. له یوې خوا د امریکا د دیموکراسي یادونه کوو چې په نړۍ کې تر ټولو پخوانی دا ولبل خو په افغانستان کې تر ټولو نوې ده. په دغه مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکا د خپلواکۍ د ورځ په اړه تر مبارکۍ ورکول وروسته وویل چې امریکا د تروریزم پر ضد د جګړې ترڅنګ له افغانستان سره په بیلابیلو برخو که مرسته کوي.
ما افغان ها بسیار خوشحال هستیم که این تلاش های رئیس جمهور اوباما بیشتر در ساحه
د وی موږ ډیر خوښ یو چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه کړې. موږ په تیرو کلونو کې ډیر پرمختګ هم کړی، ولی بیا هم د یو آرام او سوکاله افغانستان جوړولو لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. د امریکا د سفارت د مطبوعاتي څانګې یوې مسؤلې فلور کالن د دغه ورځې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
آی ام ویری اکسایټډ ټوډی، ټوډی وی ار سلیبریټینګ انډیپندنس ډے. اټس ا
ټو وی زنن ډیر هاي جانې يم. نن موږ د خپلواکۍ ورځ لمانځو. په دې ورځ زموږ هیواد ایجاد شوی او ویاړم چې دلته یم او خپل هیواد ته خدمت کوم. په امریکا کې په دې ورځ کې خلک خپل ملګرو او کورنۍ سره راټولېږي، کباب پخوي، میله کوي او د شپې له خوا بیا موږ آتشبازي کوو. دا مراسم ته یو شمېر افغان او د متحد ویالاتو یوې نامتو سندرغاړي چې کوکو یارک نومیږي سندرې هم ویلې.
www.azadiradio.com
د جرمنی کانتر برک نومې موسسې د افغانستان د امیر اختیار له وزارت سره د 1 میلیون امریکایي ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. د دې مرستې تړون د امیر اختیار وزیر او د کندر برک موسسې مشر پرون په کابل کې لاسلیک کړ. د امیر اختیار وزیر ویل د مرستې به د هیواد په 100 ولایتونو کې خلکو ته پروختي خدماتو ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر شمېر خلک اوس هم د هیواد لري پرتو سیمو کې د بش پروختي خدماتو له نشټوالي شکایت کوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې
د جرمنی د کیندربرګ د مؤسسې په مرسته به د هیواد په هاغو سیمو کې روغتیایي مرکزونه پرانستل شي چې تر اوسه ورته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات نه دي رسیدلي. ډاکټر فاطمه وویل
با یک میلیون دلاری که هست چهار مرکز سی اساسی، سه مرکز فریسی، یک مرکز تداوی چشم.
با دی یو میلیون دلار و سلور اساسی دری فرعی او یو دسترگو د درملن مرکز د کندوز تخار او بدخشان په ولایتونو کې جوړ او تر 2009 میلادی کال پورې به خلکو ته روغتیایی خدمات ورسوي.
ډاکټر فاطمی دا هم وویل د دې لپاره چې په هیواد کې د ماشوم د زیږولو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه کمه شوې وي، دوی هڅه کوي چې په همدغو مرستو د تخار، بدخشان او کندوز د ولایتونو په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو ګرځنده ټیمونه هم تنظیم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د جرمني د کیندربرګ مؤسسه په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو بوخته ده او ډېر خدمات یې په ولایتونو او ولسوالیو کې اړو خلکو ته ترسره کیږي. د جرمني د کیندربرګ د مؤسسې رئیس مېرمن سوزان د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل
Every year, especially in the last years, we were able to...
هر کال مونږ کابو درې لکه او 500,000 تنو ته په مختلفو ډولونو روغتیایي خدمات رسوو او غواړو چې په دې هیواد کې خپلو جاري مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو کابو 8 کلونو کې توانېدلی چې د هیواد په سلو کې 50 وګړي د روغتیایي خدماتو تر پوښښ لاندې راولي، خو د لرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي او وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې کلینیک او روغتون نه لري او که وی لري بیا هم د روغتیایي وسایلو او فنی پرسونل کمی پکې لیدل کیږي. خو د روغتیا وزارت وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې د دولت د مربوطو ارګانونو او بهرنیو مؤسسو په مرسته د هیواد ټولو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي.
په کندوز ولایت کې د ساختماني زده کړې د مرکز ودانۍ جوړه او پرانستل شوې ده. له سیمې نه زموږ خبریال پرې رپورټ لري.
دغه ودانۍ چې یو لوی تالار، دوه د زده کړې خونې او یو استوګنځای لري، د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت رغېدلی دی چې له دې جملې څخه 200,000 امریکایي ډالره د احمد ولي ساختماني شرکت لخوا او 50,000 نور یې د آلمان هیواد د تخنیکي مرستو د مؤسسې جی تي زید لخوا ورکول شوي دي. په کندوز کې د جی تي زید دفتر مسؤول ښاغلي یورګن د دې ودانۍ د جوړېدو څخه هدف په شمال ختیځو ولایتونو کې د خصوصي ساختماني شرکتونو لپاره په ساختماني مسلکي زده کړو کې د اسانتیاو رامنځته کول بولي. داسې وایي دغه مرکز د هغو کسانو د مسلکي مهارتونو د لوړتیا لپاره جوړ او رغېدلی دی چې د ودانیو د جوړولو په برخه کې کار کوي، ځکه له موږ سره دا احساس شته چې په ساختماني شرکتونو کې د ظرفیتونو کمبود شته. زموږ لخوا 50,000 ډالر د دغه شرکت د ودانولو لپاره لګېدلی دي او 50,000 نور مو د دغه مرکز لپاره د زده کړې د موادو په برابرولو لګولي دي. موږ په پام کې لرو چې په راتلونکي کال کې هم په همدغه اندازه د زده کړې مواد د دغه مرکز په واک کې ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ساختماني مهارتونو د زده کړې د دغه مرکز تاسیس کولای شي د ساختماني شرکتونو د مسلکي ظرفیتونو په پیاوړتیا کې مهم رول ولري. د دغه زده کړیز مرکز مسؤول محمد یوسف بابا کرخیل وایي چې په دې مرکز کې د ټولو هغو کسانو لپاره د زده کړې وار پرانیستی دی چې غواړي د ودانولو په چارو کې خپل مسلکي مهارت لوړ کاندي. دی وایي
د سه هفته ما از ابتدا تا انتها تمام در زایخ شرکم بافت مهرکن شرکم به شکل جمع مثبت ای مسائل کلشان برشان دمی سه هفته ای بخش یاد میتیم فرزن امکان داره لندوانی
په دریو اونیو که موږ له ابتدا نه تر انتها پورې ټولې هغه چارې چې خښتې څه رقم اوډل کیږي، کنج څه رقم راځي او داسې نور ورزده کوو. دا امکان هم شته چې مثلا لایندواني څلور اونۍ وخت ونیسي چې دا د کار پر څرنګوالي او یا د ساختمانچی یا استاکار پورې اړه لري چې څومره یې ژر زده کولی شي. هیردنه شي چې دا مهال په دغه مرکز کې د زده کړې چارې پیل شوي او هغه ځوانان چې غواړي زده کړې پکې وکړي د دې پروژې پیل د ودانولو په ډګر کې د خپلو مسلکي ظرفیتونو د لوړتیا لپاره ډېر اغېزمن بولي.
اسمه استاد قلام باشه از ولایت بدخشان به خاطر بهبودی کار به خاطر کې اومدیم یک ورکشاپ بسیار آموزنده است ما میخوایم استفاده وکړو.
زمانو استاد عتیق الله د بدخشان له ولایت څخه د خپل کار د لا ښه والی په خاطر راغلی یم. یو زده کړیز کار دی، غواړم استفاده ترې وکړم ترڅو په راتلونکي کې ښه استا کار شم. ویل کیږي چې په اوس وخت کې په دې مرکز کې لس تنو شاګردانو عملا په زده کړه پیل کړی دی. د جی تی زید مسؤلین وایي چې په دغه مرکز کې د زده کړو بهیر د نړیوالو معیارونو سره برابر دی او اړوند استادانو یې پخوا د آلمان د مجربو استادانو لخوا زده کړه لیدلې ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار د 9 شروع تر ماخام 2 بجو پورې دوام کوي د اف ام په 0.5 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول ووري. په افغانستان او سیمه کې د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي. د غراز د انټرنیټ په پاڼه باندې په www.azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم اوریدل شي او هم د خپل خوښې مطالب او ریپورتونه لوستلی شي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل وایي که څه هم د افغانستان اوسنی وضعیت ډېر سخت دی، خو د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره کافي امکانات هم شته او دی ډاډه دی چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي، خو یو څه وخت اړتیا ده. مکریسټل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې دی او په دې هیواد کې به پوځي ستراتیژي کې د دې لپاره بدلون راولي څو ملکی خلکو ته د تلفاتو مخنیوی وکړي او د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې د دوهمې برخې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
په افغانستان کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل رب شو د انتخاباتو د امنیت موضوع ده. په داسې حال کې چې همدا اوس د هیواد په یو شمېر سیمو کې ګواښونه موجود دي، بهرني ځواکونه د انتخاباتو په امنیت کې څه ډول مرسته کولی شي؟
Absolutely. Well, we all know that the security is very important because it's got to be a free and fair election.
موږ ټول په هیرو چې دا ډیره مهمه ده او دا ځکه چې راتلونکي انتخابات باید آزاد او عادلانه وي او هر افغان چې د رای ورکولو پریکړه کوي باید د دې کار لپاره ازادي او امنیت ولري. د هیواد په ځینې سیمو کې بستونزې موجود وي. دا انتخابات د افغانانو لخوا پر مخ بیول کیږي او د هغو د امنیت اصلي مسولیت د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. خو ایصاف په ضروري ملاتړ وکړي، د بیلګې په توګه لوجستیکي ملاتړ، د هیواد بیلابیل سیمو ته د افغان ځواکونو پر رسولو کې او د ارتباطاتو په برخه کې به مرسته وکړي او په ټولو هغو مواردو کې به مرسته کوي چې موږ د عملیاتو پر مهال کوو او هغوی ته د دې وړتیا ورکړو چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. ځکه زه فکر کوم چې دا به شوي.
په افغانستان کې خلک د انتخاباتو لپاره په داسې حال کې تیاری نیسي چې همدا اوس د هیواد شاوخوا 11 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. آیا تاسو د دې ولسوالیو د بیرته نیولو په اړه څه فکر کړی دی؟
I can't talk about future operations because
زه درتلونکو عملیاتو په اړه خبرې نسم کولای. ممکن دا ځینی خلک له خطر سره مخ کړي، خو زه به دا وایم چې کله تاسو فکر کوئ چې طالبان یو ولسوالی په واک لري او خلک نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، دا د دوی ماهیت شي چې دوی افغانانو ته د دې حق لور کول ډاریږي چې د ځان راتلونکو انتخاب کړي. نو زه فکر کوم چې خلک غواړي چې په دې اړه پوسی نو دوی دې فکر وکړي چې دا پاتون د څه لپاره دی.
دلته یو بل اندېښنه هم د ځینو کاندیدانو او خلکو ترمنځ موجوده ده. دوی وایي چې ممکن نړیوال ځواکونه د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او د انتخاباتو نتایج د یو کاندید په ګټه واړوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
Well, one of the reasons I've understood that
ډېر ښه، زه پوهېږم چې ممکن له ځینې کسانو سره دا اندېښنه وي، خو زه غواړم ووایم چې دا په بشپړه توګه ناسمه ده. په حقیقت کې دا د هغو خلکو کار دی چې یا خو بې خبره دي او یا هم هڅه کوي خلک په غلطه لاره بوزي. ائتلافي ځواکونه د دې لپاره دلته دي چې له افغان دولت سره مرسته وکړي چې د انتخاباتو په څیر تیزونه پر مخ بوزي او په افغانانو کې دا وړتیا پیدا کړي چې خپل راتلونکی وټاکي. په حقیقت کې موږ نه غواړو د دوی د راتلونکي په ټاکلو کې ښکېل سو او موږ به دوی ته دا موقع ورکړو.
مننه جنرال. اوس په افغانستان کې د نوې ستراتیژي موضوع ته راشو. په افغانستان کې اکثره پوځي کتونکو په دې باور دي چې یو چریکي جنگ تر هغو نشي ګټل کېدل چې دوه مسلو ته پام ونشي. یو دا چې د دوی اقبالاتي لارې په بشپړه توګه بندې شي او بل دا چې دوی له خلکو جلا کړی شي او خلک د هغوی پر ضد وهڅولی شي. نو آیا دا تکتیکونه به ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې شامل وي او څنګه؟
هو،
موږ په پام کې لرو. ډېر خوښ یم چې تاسو د پاڅون پر ضد د ستراتیژۍ په اړه معلومات لرئ. موږ به هڅه وکړو چې افغانستان ته له بهره د هر هغه څیز د راتګ مخنیوی وکړو چې دلته له پاڅون سره مرسته کوي. زما مقصد پیسې، وسلې، جنګیالي او هر هغه شی ده چې له دوی سره مرسته کوي. د حقیقت ماته زیات زړه راکړی چې په پاکستان کې زموږ متحدینو په خپل هیواد کې د روان پاڅون په وړاندې سخت اقدامات پیل کړي دي. نو زه فکر کوم چې په دواړو هیوادونو کې روانې هڅې د یو بل بشپړوونکي دي. بله برخه یې هم ډېره مهمه ده، دا ځکه یو شی چې چریکان او یا پاڅون کوونکي ورته اړتیا لري هغه خلکو ته لاسرسی دی. دوی اړتیا لري چې خلک کنټرول کړي او له هغوی څه ترلاسه کړي، او دوی اړتیا لري چې خلک اړ باسي څو د دوی مفکورې تعقیب کړي. زموږ اراده دا ده چې د خلکو په منځ کې له ننوتلو سره خلک له دوی نه وژغورو. هغه پالیسي چې موږ غواړو پلي کړو تنظیم، تصفیه، ساتنه او جوړونه نمیږي. وروسته له هغې چې موږ سیمې له وسلوالو پاکې کړي، موږ به دغه سیمې د افغان او امریکایي ځواکونو په وسیله وساتو. له دې وروسته به موږ پراختیایي پروژې پیل کړو، او دا به خلکو ته د ملکیت احساس ورکړي. که دوی داسې څه ولري چې دوی ورته اړتیا لري، لکه د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره وړتیا، کرنه او صنعت، نو په دې صورت کې له حکومت نه د دوی ملاتړ زیاتیږي، ځکه دا د دوی لاره ده. او موږ به نور هغه څیزونه هم دوی ته برابر کړو چې حکومت یې برابروي، لکه د قانون حاکمیت او عادل حکومت.
مننه. ستاسو په نوې ستراتیژۍ کې افغان ځواکونو ته څومره رول په پام کې نیول شوی ده؟
They will do absolutely everything they can. In fact, I will tell you now that
دوی به هر هغه څه وکړي چې کولی سي. افغان ملي اردو په ښه حالت کې وده کوي، خو همره چټک نه چې موږ یې غواړو. ما چې د اوریدلو د سفر پر مهال په هر ځای کې له والیانو او یا هم د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره خبرې وکړې، او هغوی ته مې وویل چې څه مرسته کولی سو. دوی وویل چې موږ ته د ملي اردو نور ځواکونه راکړي. نو په هر مورد کې د افغانستان ملي اردو د جنګ په ډګر کې په یوه ارزښتناک بنسټ بدل سوی دی. دوی به هر هغه څه کوي چې کولی سي، او موږ باید دې ته پام وکړو چې هغوی زیات تر فشار لاندې رانولو. او همدا ډول افغان ملي پولیس، خو د پولیسو د ودې لپاره باید موږ زیات څه وکړو، او د هغوی د روزنې لپاره نور روزونکي راولو، څو له هغوی سره کار وکړي او هغوی ښه سمبال کړو.
تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به څومره ځواکونو ته اړتیا وي؟
Right now we are authorized to grow the Afghan National Army.
د اوس لپاره موږ دا واقع راکړل سوی دی چې د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو شمیر 1,400 کسانو ته ورسوو، او موږ په دې برخه کې کار کوو. او زه فکر کوم چې د پولیسو لپاره 6,000 کسان منظور سوي دي. دا دواړه شمیرې لا هم کم دي. موږ سپارښتنې کوو چې دا شمیر تر کافي حده لوړې کړئ سي، خو تر اوسه پورې موږ نهایي شمیره نه ده ټاکلې. موږ پوهیږو چې افغانستان یو ستر هیواد دی، او دا د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ملي اردو او پولیسو کافي شمیرې ته اړتیا لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې په سلګونو ملکي ماهرین افغانستان ته استول شوي دي. تاسو ویلی شئ چې د دوی ماموریت به
څه وي؟
ځینې خلک دې ته د ملکیانو زیاتول وایي. دا هغه څه دي چې په ترڅ کې د پام وړ شمېر ماهر ملکیان چې ممکن د قانون د حاکمیت، کرنې، د سیمه ییز حکومتدارۍ په برخه کې ښه روزل سوي وي راستول کیږي. دوی به په کابل کې په ملي کچه، او بیا به په ولایتونو کې د ولایتونو په کچه په ګډه همکاري وکړي، او دوی به د ولسوالۍ په کچه هم لاړ سي. نو په یوه سیمه کې د دې پر ځای چې یوازې امنیتي ځواکونه ولرو چې امنیت ټینګ کړي، موږ به له ملکي برخو سره هم کار وکړو، او دا همکاري به د حکومت په هره کچه کې وي. زه فکر کوم هغه ستراتیژي چې یوازې په پوځي اړخ ولاړه وي اغېزناک نه سي ثابتېدلی.
که په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې تیر اووه کلن پوځي حضور ته وکتل شي، نو افغانان له دوی څخه مایوس شوي دي، او وایي چې لا هم د دوی په هیواد کې امنیت نه راغلی. ستاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
Well, to the Afghan people, it has been much more than 7 years.
افغانانو لتیرو وو کلونه نه، بلکې لتیرو ډیر شکلونه څخه د زیات مودې لپاره په جنگ کې دي. کپه نړۍ کې څوک د دې مستحق وي چې په سولې کې ژوند وکړي، نو هغه افغانان دي. دوی د دې لپاره و جنگیدل چې په خپل هیواد کې سولې ټینګ کړي، او دوی د دې لپاره و جنگیدل چې د خپل هیواد خپلواکي وګټي. او زه د زړه له کومې داستایم، او اوس پس له وو کلونه ز فکر کوم چې په دې وو کلونه کې موږ ممکن کافي منابع نه درلودل څو سولې ټینګ کړو. د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیا د زیاتولو په څیر ځینې کارونه چې له امنیت سره تړاو لري وخت ارتیا لري. موږ اوس د دې ورتیا لرو چې د روان پاتون ماهیت معلوم کړو چې په حقیقت کې دا په افغانانو حمله ده.
موږ د دې ورتیا هم لرو چې بیلابیل مفکورې یو ځای کړو او افغانانو ته د امنیت د ټینګولو تر څنګ د حکومت پراختیایي اړخ ته هم وده ورکړو. دا په زړه پورې ده. زه له 2002 میلادي کال را په دې خوا هر کال افغانستان ته راغلی یم او د یو وخت لپاره پاتې سوی یم او وضع مې څارلې ده. زه په دې هم پوهیږم چې زیات شمیر ائتلافي ځواکونه غواړي چې دلته پاتې سي، ځکه موږ اوس په دې باور لرو چې له افغانانو سره په ګډه موږ کولی سو دغه کار وکړو. دا یوازې یو جنگ نه دی، دا اوس هغه څه دی چې زیات خلک یې ژوبل کړي او ټول غواړي هغه ودروي.
په افغانستان کې خلک دا هم وایي چې په تېرو اوو کلونو کې نړیوالې ټولنې زیات تمرکز په پوځي حل لاره کړی دی. تاسو د خپلې پوځي تجربې په پام کې ساتلو سره څه ویل غواړئ چې آیا د افغانستان ستونزې پوځي حل لاره لري؟
No, it has a military component.
نا پوځي حل لار د افغانستان د ستونزې د حل یو برخه ده. خورشتنی حل یو داسې حکومت جوړول دي چې خلک خوندي کړی سي، هغوی ته داسې شرایط برابر کړي چې هغوی پکې ژوند او کار وکړي سي، د قانون ساتنه وکړي او خپل کاروبار ته وده ورکړي. دا رښتینی حل دی. هغه څه چې موږ په نږدې راتلونکي کې ورته اړتیا لرو هغه یو پوځي ځواک دی چې امنیت برابر
کړي.
پته برخه کې ستاسو رول څه وی؟
My role is to partner with all of these.
زما رول دا دی چې زه له دې ټولو ملکی برخه سره په ګډه کار وکړم ترڅو امنیت ټینګ کړو. او زما بل رول به دا وي چې خپل ځواکونه ته دا ورزده کړم چې څنګه کولای شي هم له افغانانو او هم له ملکیانو سره ښه همکاران ووسی.
د لوبو له میدانه. Beautifully hit. It was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
د اونۍ د کندهار د امنیه قمندان مل پاسوال متی الله قاطی او د جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر له خپلو څو تنو همکارانو سره ووشل شول. راپورونه وایي چې برید کوونکي د امریکایي خاصو ځواکونو یا سپیشل فورسز ساتونکي وو. چارواکو ویل پیښه هغه مهال وشوه چې دغه ساتونکي په کندهار ښار کې د مرافعې څارنوالۍ ودانۍ ته ننوتل څو یو بندي په زوره خوشي او له ځان سره یې بوزي. خو کله چې دغه ځواکونه د څارنوالۍ له دفتره ووتل په دې وخت کې د دوی او پولیسو ترمنځ ډزې پیل شوې. د ډزو په تبادله کې د کندهار د امنیه قمندان ووژل شو. د تیرې دوشنبې په ورځ تر پیښې وروسته افغان ولسمشر او نورو مقاماتو په دې پیښې خوشیني څرګنده کړه. ولسمشر حامد کرزي د کندهار په خونړۍ پیښې کې د امریکایي ځواکونو افغان ساتونکي مسؤل وبلل. د دې موضوع په تور شاوخوا څلوېښت تنه نیول شوي او په کابل کې ترې تحقیقات روان دي. همدا موضوع روانه اونۍ د ازادۍ راډیو ټاپ خبر و، ځکه د امریکایي ځواکونو د ساتونکو لخوا چې د دولت له تشکیلاتو وتلی د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ کارکونکي دي، د کندهار د امنی د قمندان او د هغه د همکارانو وژنې په افغانستان کې د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر په وینا د بی قانون عملی شو د منځوړلو مفکوره رامنځته کړه. خو تر دې دمخه چې په دې اړه تبصره وکړو، راځي لومړی د کندهار د پیښې په اړه تفصیل واورو. د کندهار والی توریالی ویسا د دوشنبې په ورځ وویل چې د کندهار د امنی د قمندان او له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیر او څو تنه پولیسانو پر وژنې ډیر شینه دي. د کندهار والی د پیخي په حق لا په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړي او معلومات ورکړل.
موضوع ډیر جدي ته تحقیق لاندې ده. د اړوند نظامي نفرو د دفتر سره تماس نیول شوی دي او نتیجې به د قانوني مقررات سره سم عملي شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ پوځي مرستیال جنرال عبدالفتاح د اونۍ له ازادۍ راډیو سره د یوې مرکې په ترڅ کې خبرې وکړې او ویل چې د پیښې په ارتباط له نیول شوو یو څلوېښتو کسانو څخه په کابل کې پوښتنې او ګروېګنې پیل شوې دي. هغه د کندهار د پیښې په اړه وویل:
قضیه داسې پیښ شوې وه چې مخکې پولیس د کندهار یه وره د موټر چې اسناد قانوني نه درلود او جعلي اسناد درلود توقف کړی و په چارسو چوک کې، او دریور یې د اسدالله په نامه توقیف کړی و. او وروسته له بررسي ابتدایي دا قضیه سارنولی ته تسلیم کړی و. قضیه تر تحقیق او سیلن لاندې په استیناف سارنولی کې د کندهار و چې پرون سلویخ تر پنځوس کسان مثلا کسان چه اسپیشل فورس افراد دی او دا داخلی کسان و استیناف سارنوالی که حمله کلی و او دفاتر دا سارنوالی بند کلده. بیا سارنوال استیناف موضوع دا ولایت مقام تا او قمندانی امنیه مقام تا اطلاع را کلده لحقای نه استمداد او کمک غختلده. قمندان امنیه مدیر دا جنایی او پرسونل دا پولیس ساحه تا را غلده چه سارنوالی تا کمک بکیم. بیا دا کسان چه عمدتاً داخلیان ده و غیر مسئول اشخاص ده دزده کرده ده پی قماندان امنیه او مدیر ده جنایی چه به نتیجه که قماندان ده امنیه مدیر ده جنایی سلور کسان پولیس شهیدان سوی او پنزه تر اتا کسان ده منصوبین ده پولیس زخمی شویده.
د جنرال عبدالفتاح په وینا حمله کوونکو چې غوښتل یې د اسدالله په نوم یو تنبندي له زندان څخه وباسي بریالي نه شو او ملګری یې په بند کې پاتې شو. اوس نو له هغه څخه یعنی له بندي څخه هم تحقیقات روان دي. ولسمشر کرزي دا برید په کلکه وغنده او د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو لوی څارنوال او د ملي امنیت رئیس ته یې دنده وسپارله چې د پیښې د زیاتو جزئیاتو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا پیښه حکومت جوړونې ته جدي ګزار وباله او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې د دې کارونو مخه دې ونیسي چې په افغانستان کې د نظام د کمزورتیا سبب کیږي. د امریکایي ځواکونو ویاند براین نارینو ویل د امریکایي خاصو ځواکونو په ګډون د دوی هیڅ یو جزتان په دې پیښه کې لاس نه دی لرلی او ښکیل نه دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو ویل د ولسمشر له حکم سره سم د کندهار د لوی څارنوالۍ پر ریاست د حملې په اړه د یو ګډ هیئت لخوا تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري د اونۍ په کابل کې خبریالانو ته د نیول شوو کسانو څخه د روانو تحقیقاتو په باب معلومات ورکړل.
تا اکنون امی 41 تن مزنون را بازداشت کردیم.
تر اوسه پورې مو یو څلوېښت مشکوک کسان نیولی دي. دغه وژونکي او مجرمین به چې زموږ پر پولیسو حمله کړې ده انشاءالله مجازات شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت غوښتنه همدا ده چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه باید له دوی سره جدي قانوني چلند وکړي. دا چې د دوی شمېر په مجموعي توګه څومره وو او د پیښې په مهال څومره حاضر وو دا به د تحقیقاتو په مهال روښانه شي.
د کندهار د امنیت قمندان د جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیر او څو تنو پولیسانو تر وژنې یوه ورځ وروسته یعنی د تېرې سه شنبې په ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر کندهار ته ولاړ او وی ویل چې له نیول شوو کسانو سره به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا سخت قانوني چلند وشي.
دغه ظالمانو او وحشیانو سره موږ هرومرو د قانون پر بنسټ ډېر سخت چلند کوو. د رئیس صاحب جمهور امر وی چې باید په څو ساعتو کې دا خلک ونیول شي. زه غواړم خپل ولس ته اطمینان ورکړم چې دا خلک ونیول شول او وزارت داخلی په نظارت خانی کې واچول سول په کابل کې هیئت پر تعین سوی دی. تحقیقات یې پیل سوی دی هم د وزارت داخلی د خوا څارنوالۍ او ملي امنیت د خوا. تحقیقات به په آینده څو ورځو کې نه په اونیو کې تکمیل سی.
ښاغلی اتمر همداراز په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د غیر مسؤولو ملیشو تشکیلات ختم کړي. اتمر وویل ناقانونه ملیشي د ستونزو سبب کیږي او په نظر کې لري چې د یو ځانګړي پلان په اساسي له منځه یوسي.
عمده خبره خدا ده چې بې قانونه ملیشي باید له منځه ولاړ شي. د دغې ملیشو تحمل نور موږ نه لرو. هر ورځ د پولیس د څنګه سره د دغې امنیتی کمپنیو خلق هم شهیدانی د هغوی شهادت او قربانی ته درناوی کوو مگر ملیشه چلند ته ګر سره تحمل نه لرو او هغه به له منځه یوسو. نور ملیشه په افغانستان کې تحمل یې نسته. همدغې حادثې یو وار بیا ټول افغانستان او دنیا ته دا خبره جوته کړه چې که ملیشه د قانون لاندې نه وي دغه سې مصیبت منځته راوړي. نو په دې هکله زه غواړم خپل ټول هیوادوالو ته مخصوصا قنداري هیوادوالو ته اطمینان ورکړم چې کار مو پیل کړی دی په دې باندې د قانون پر بنسټ به دا کار مخته وړو. اما اطمینان یې دا دی چې ملیشیي ژوند باید له افغانستانه سره منځه ولاړ شي.
د کندهار تر پیښې وروسته د شخصي امنیتي کمپنیو په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته شوي او د دوی کاري له شکونو سره مخامخ کړی دی. اوس سباند شپیته شخصی امنیتی کمپنی په افغانستان کې فعال دي چې ډیرې د بهرنیو ځواکونو او مؤسساتو د ساتونکو په توګه کار کوي.